السلام علیکم. په افغانستان کې د سهار 8 بجې شوې د ازادي رادیو یوې بلې خبرونې ته مو زه اسد الله لودین هرکلی کوم. د دې سات ډیره برخه د ازادي رادیو دوه پروګرامونو ته ځانګړې شوې. تاندې څنګه او درسي سات. په تاندې څنګه کې د ځوانانو اړوند مسلې راخستل شوې او په درسي سات کې دوم اتم او نهم ټولګي زده کوونکو ته د بیولوژي مضمون تدریسيږي. دا پروګرام لاندې خبري برخه هم لري. په دې کې به ووري چې د کډوالو په برخه کې د ملګرو ملتونو لوی کمشنر فلیپو ګراندی د افغان کډوالو او هغه کسانو پر وضعیت اندېښنه ښودلې چې په دې وروستیو کې پاکستان له هغه هیواده راشړلې دي. د اسرایلو او حماس ترمنځ د جګړې وروستی حال مو هم اخیستی، خو پیل د دې ساعت په خبرونو کوو. د ملګرو ملتونو یوې چارواکي یو ځل بیا د افغان ښځو او نجونو د تعلیم او کار موضوع را برسیره کړې او غوښتنې کړې چې باید د دې ستونزې د حل لپاره نړیواله ټولنه له طالبانو سره خبرې وکړي. د آسیا پاسفیک سیمې لپاره د ملګرو ملتونو د پرمختیايي ادارې د ساحوي دفتر مشر کانی ویګناراجا پرون د جاپان له ان ایچ کی خبري اژانس سره په مرکه کې وویل چې نړیواله ټولنه باید په دې اړه له طالبانو سره ډیالوګ وکړي او د افغان ښځو او نجونو ملاتړ وکړي. میرمن ویګناراجا همداراز د افغان میرمنو د ذهني روغتیا او په کم عمر د نجونو د ودونو په اړه هغه هم په داسې حالت کې چې د افغانستان اقتصادي وضعیت خورا زیات خراب شوی اندېښنه څرګنده کړه. طالبانو پر افغانستان له واکمنېدو وروسته په تیرو څه کم دوه نیمو کلونو کې په تدریجي ډول لومړی د نجونو لیسې او منځني ښوونځي بند کړل، ورپسې په دولتي او نادولتي ادارو کې د ښځو پر کار بندیز ولګاوه او له هغه وروسته یې د نجونو د پوهنتونونو دروازې هم بندې کړې. د طالبانو حکومت وایي چې د ریاست الوزراء اقتصادي مرستیال ملا عبدالغنی برادر د ایران د کورنیو چارو له وزیر سره په پرونیو خبرو کې د سیمه ایزو ترانزیتي پروژو په ګډون د یو لړ مهمو مسایلو په اړه خبرې کړې. د ریاست الوزراء اقتصادي معاونیت د ایران د کورنیو چارو له وزیر احمد وحیدی سره د ښاغلي برادر د خبرو په اړه پر خپل ایکس پاڼه لیکلي دي چې دواړو لورو د ایران له چابهار بندر څخه تر نیمروز، هلمند او کندهار پورې د اورګاډي د پټلۍ د پروژې په اړه خبرې وکړي. خبر زیاتوي چې دواړو پلاو د افغانستان له لارې له چین سره د ایران د اتصال او د افغانستان له لارې د ایران په وسیله د عمان له بحیرې سره د ازبکستان د اتصال په اړه هم بحث وکړ. د ښاغلي برادر په مشرۍ د طالبانو د حکومت یو پلاوی د شنبه په ورځ تهران ته ورسېد او په تیرو ورځو کې د ایراني چارواکو سره کتلې دي. د یاد شوو پروژو د پلانونو او نورو جزئیاتو په اړه ډیر معلومات نه دی ورکړل شوی. د ایران په ګډون د نړۍ هیڅ هوا تر اوسه د طالبانو حکومت په رسمیت نه دی پیژندلی. د ملګرو ملتونو سرمنشي انټونی ګوترش وایي غزه د ماشومانو په هدیرې د بدلیدو په حال کې ده. د رویټرز خبري اژانس په وینا ښاغلی ګوترش د دوشنبه په ورځ خبريالانو ته ویلي چې د اسرایلو په هوایي او ځمکنیو بریدونو کې ملکیان، روغتونونه، د کډوالو پندغالي، جماعتونه، کلیساوي او د ملګرو ملتونو ادارې هدف ګرځول کیږي. هغه زیاته کړه چې هیڅوک خوندي نه دي. د ګوترش په وینا حماس او نورو وسلوالو ملکیانو نه د سپار په توګه کار اخلي او اسرایلو خواته توغندي توغوي. د ملګرو ملتونو سرمنشي په غزه کې د بیړني اوربند او د حماس لخوا د برمتشو اسرایلیانو د خوشی کېدو غوښتنه کړې ده. بلور ته ملګری ملتونه وایي چې د دې سازمان د مرستندوی موسسو اتاتیا تنه کارکونکي د اسرایل او حماس ترمنځ په جګړه کې تر اوسه وژل شوی دی. سازمان په غزه کې د اوربند لپاره غږ کړی دی. ایتالیا غواړي د هغو کډوالو لپاره چې د سمندر له لارې د هیواد سواحلو ته رسیږي په البانیا کې مرکزونه جوړ کړي. د ایتالیا صدر اعظم جورجیا میلیونی پرون وویل چې دا مرکزونه به د روان 2023 کال په پسرلی کې پرانستل شي او د شاوخوا 3000 کډوالو د ساتنې ظرفیت به ولري. میرمن میلیونی همداراز د هغه پلان څخه هم پرده پورته کړه چې هدف ایتالیا ته د کډوالو د مهاجرت راکمول دي. او په پام کې ده چې د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله د نړیوال جام د لوبو په لړۍ کې نن د استرالیا له ځواکمنې لوبډلې سره مخامخ شي. دا لوبه د ماسپښین په یوه بجه د ممبئی ښار د کرکټ په سټیډیوم کې ترسره کیږي. د ملي لوبډلې لوبډل مشر حشمت الله شهیدی نننۍ لوبه ډیره مهمه بللې ده او ویلي دي چې دوی به د یو ټیم په توګه خپل مبارزې ته دوام ورکړي او خپل هیواد ته د ستنېدو تر وخته به آرام ونه کړي. افغانستان په خپلو وروستیو څلورو لوبو کې د انګلند، پاکستان، سریلانکا او هالند په ماتولو سره د نړیوال جام د لوبو په جدول کې شپږم ځای خپل کړی. خو نیمه پای لوبې ته د رسیدو لپاره باید نن استرالیا ته ماتې ورکړي او د جمعې په ورځ له جنوبي افریقا څخه خپله بله لوبه هم وګټي. دا وو خبرونه تفصیل زموږ په ویپاڼه کې هم موندلی شي. ادرس دی ازادي رادیو ټکی کام. لکه څنګه چې مخکې درته ویل، د سات په ډیره برخه کې تاسو د تاند څنګ او درسي سات خبرونه او خو راځو د پروګرام خبري برخه ته. د کډوالو په برخه کې د ملګرو ملتونو عالی کمشنر فلیپو ګراندی د هغو کسانو پر وضعیت اندېښنه ښودلې چې په دې وروستیو کې پاکستان له هغه هیواد افغانستان ته راشلل دي. دا په داسې حال کې ده چې د شمیرو له مخې تر اوسه له پاکستانه نږدې 3,00,000 افغانان هیواد ته راستانه کړای شوي دي. دغه راستانه کړای شوي کسان هم له جدي ستونزو سر ټکوي. تفصیل له احمد تکلاو.
له پاکستان د 3,00,000 افغانانو د جبري استلو په الګوله کې د ملګرو ملتونو د کډوالو لوی کمشنر فلیپو ګراندی ویلي د افغان کډوالو لوی شمیر چې له پاکستان په زور استل کیږي له لویو سختیو او ګواښونو سره مخامخ دي. ښاغلی ګراندی پرون پر خپل ایکس پاڼه په یو پیغام کې لیکلي چې افغانستان د یو بشري بحران په منګلو کې دی او بلخوا ژبه یې پرې را روان دی. ګراندی پر پاکستان غږ کړی چې زیانګالو افغانانو ته د خوندي ژوند د برابرولو پخوانی دود ته دوام ورکړي. له پاکستانه د افغان کډوالو د جبري ستنولو بهیر د روان نومبر میاشتې په لومړۍ نیټه وروسته له هغه پیل شو چې د پاکستان لخوا افغانانو ته ورکړل شوی مهلت پای ته ورسید. د طالبانو د حکومت د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزیر خلیل رحمان حقانی په یو ویډیو کې چې پروند د طالبانو تر ادارې لاندې بختر اژانس خبره کړه، اټکل کوي چې د تورخم او سپین بولدک له دروازو له 300,000 زیات خلک افغانستان ته ستنه شوي دي. همدارس د طالبانو د حکومت د رسنیو مرکز خبر ورکړی چې د سپتمبر له 18 نیټې څخه تر پرونی ورځې پورې یوازې د تورخم له لارې شاوخوا 200,000 افغان کډوال خپل هیواد ته ستنه شوي دي. د بې وزلي افغانستان لپاره چې خلک یې له ګڼو اقتصادي ستونزو سره مخامخ دي، په یو ځل د دومره ډیرو کډوالو ځای پر ځای کول اسانه کار نه دی. د کډوالو چې په موقتی کمپونو کې ځای پر ځای شوي په 13 ورځو کې بدې ورځې ولیدلې. نصر الله چې تازه له خپلې کورنۍ سره راستون شوی او اوس په تورخم کې په یو لنډمهاله کمپ کې اوسي، ازادي رادیو ته وویل
دا کوم ځکه چې موږ دلته یی دلته خو نو د باتروم درک لګیږي، بس دا غزم حال له تاسو تاسو په مخامخ د جخړې خاوري یو بس منګي دا خپل بسګونه سم شومان را سره دي او دا عوام نه ډیر خوشاله دي. کوم چې دي پښتون دي زمنګ خقدر وګ خو عزت وګ دا موږ له وبو مطلب د روټي بندوبس موږ لګړه د خود حکومت د خوانه دلته هیڅ قسم سہولت نشته دي، بس دا خړې خاوري دي ناسب کې سره د زنانه او د ماشومانو.
له پاکستانه د بی اسناد افغانانو د جبري استلو لپاره د پاکستان د حکومت عملیات لا هم په جديت سره روان دي. د پاکستان تریبیون راسپانه پرون راپور ورکړ چې د خیبر پښتونخوا د مرکز پېښور چارواکو د سیمې خلکو ته خبرداري ورکړی چې بی اسناد افغانانو ته د کورونه او دکانونه په کرایه نه ورکوي. د راپور لمخې د معاملاتو د لارښوونې دفترونو ته ویل شوی دي چې بی اسناد افغان کډوالو ته د کورونه په کرایه نه ورکوي. راپور زیاتوي چې چارواکو دوی ته خبرداري ورکړی چې که سرغړونه وکړي نو سزا به ورکړل شي. لویدیځو دولتونو او د بشري حقوقو نړیوالو ټولنو په وار وار پر اسلام آباد غږ کړی چې د افغان کډوالو د استلو پریکړه بدل کړي، ځکه دوی د هغو افغان کډوالو د امنیت لپاره اندېښنه لري چې پر افغانستان د طالبانو له واکمنۍ وروسته له هیواده وتلي، خو پاکستان دا غوښتنې له پامه غورځولې دي.
د افغان کډوالو استل له پاکستان او ایران وټلو ستاسو پر ژوند څه اغیز کړي؟
خړې خاوري یو بس منګي دا خپل بسګونه سم شومان را سره دي.
اوس ادي رادیو ستاسو ژغ چارواکو ته رسوي خپل استونزې بیان کړي. فلحال
خوشاله یو سم نست او نو خپل کورشته
د واتس اپ شمیره 00 422 12 41 د پیغام سبتون کې ماشين شمیره 00 422 12 41 45.
اوریدونکو اوس هم د غزه او اسرائیل د جګړې ورستای حال درکو. د اسرایلو صدر اعظم بنیامین نتنیاهو وایي دغه هیواد بل جګړې وروسته د غزې ټول امنیتي مسولیت پر غاړه واخلي. فرانس پریس خبری اجنس د نتنیاهو په حواله راپور ورکړی چې ویلي دي د برمته شوو اسرایلیانو له خوشی کېدو پرته به هیڅ ډول عمومي اوربان ونه شي. دا په داسې حال کې ده چې د ملګرو ملتونو سرمنشي انتونی ګوترش وایي غزه د ماشومانو په هدیرې د بدلېدو په حال کې ده. د رویټرز خبری اجنس په وینا ښاغلی ګوترش د دوشنبه په ورځ خبریالانو ته ویلي چې د اسرایلو په هوایی او ځمکنیو بریدونو کې ملکیان، روغتونونه، د کډوالو پنډغالي، جوماتونه، کلیساوی او د ملګرو ملتونو ادارې هدف ګرځول کیږي. هغه زیاته کړې چې هیڅوک خوندي نه دي. د ګوترش په وینا حماس او نور وسلوال له ملکیانو د سپار په توګه کار اخلي او اسرایلو خواته ړانده توغندي توغوي. د ملګرو ملتونو سرمنشي په غزه کې د بیړني اورباند او د حماس لخوا د برمته شوو اسرایلیانو د خوشی کېدو غوښتنه کړې. روسه تر دې چې حماس وسلوالو یو میاشت وړاندې پر اسرایلو په برید سره 1400 کسانو وژل او 200 زیات نور برمته کړل، اسرایلو پر غزه بریدونه پیل کړي دي. په غزه کې روغتیایي چارواکي وایي چې د اسرایلو په بریدونو کې تر اوسه له 10000 ډیر کسان وژل شوي چې څه باندې 4000 یې ماشومان دي. بل لورته ملګري ملتونه وایي چې د دې سازمان د مرستندوی موسسو 80 تنه کارکونکي هم د اسرایلو او حماس ترمنځ په جګړه کې وژل شوي دي.
د ځوانانو خبرونه
جوړونکی همایون هیواد.
خو ګوریدونکو ته څنګه ستړي مشي په روانه خبرونه کې پر دې غږیږو چې ځوانان ولې له ځان سره بې احتیاطي کوي، داسې بې احتیاطي چې خپل او د نورو ژوند له خطر سره مخ کوي.
ما صدر ونی وو زبچ فون کینی مړو
ته دې نشه تاب راوړی بل غټه زول دیم تاب راوړم دا ټول دې ځان سره ځنم کې
هغه کول شي ورزش وکي نو به وکي هغه برخه کې دې کول شي ډیر اتل ووسی.
تیز موټرز غلبی او لنور سره سیالي کوي، امکان شته چې خپل او د نور ژوند له خطر سره مخ کړي. لامبویز د نوی خود سندونو او بندونو ډیرو وبو ته ورګډيږي، سکروټي پلاس کې نیسی، څلور یا پنځه سیګریټه په یو وخت کوي، جنگونه کوي او دا ټول د دې لپاره کوي چې ځان نورو ته ښه او غیرتي وښيي. خو د ځوانانو دغه بې احتیاطي ډېر خطرونه هم له ځان سره لري. طاهر پښتونیار چې په ځوانۍ کې هم دغه کارونه کړي وایي نږدې مړ شوی وو.
یو وخت په یخو اوبو ولمبېدم نو ما په دماغو درد شو. د هغې نه ما تقریبا درې میاشتې درې نیمې میاشتې ما بیماري تېره کړه. بیا مې ډاکتر سره چې مشوره وکړه هغه ویي چې په راتلونکي کې داسې ونه کې دا د اعصابو ځنه نازکې رشتې دي چې په دې وخت کې هغه پلشکي یا هغه انسان هغه صحیح کامل شعور له منځه ځي. بیا یو وخت کې موږ ملګري وو یو پروګرام کولو چې لاړ شو مایان ونسو نو شینکی ورته یې په کوزي پښتونخوا کې په هغه کې یو ډنډ وو چې دا ډنډ ډېر داسې وبیا رامې خاري دي اندازې نه لګی دا خو دې ته موږ یو بم وچولو مایان چې و راجک شول کې دې بم سره بي اوش شول. نو په دې وخت کې ما دا غته ورټوب کړو دلته چې ما ورټوب کړو تقریبا ز درې درې نیم متر څلور متر لاندې ډوب شوم. خو بیا زما کې توان نه رسیدم. اها دا وای چې ما سره ملګری ډیر وو یو څو کسان ورټاب کړو. یو مې ونی و هغه مې ډوب کړو بل مې ونی و ډوب کړو. یو د کمر په سر ولاړ و یغه خپل په اغره واچولو صدر واچولو چې مغه صدر ونی وو زبچ فون کینی مړو.
پښتونیار د خپل ځواني دوره د لیونتوب دوره بولی خو باور دی چې د پوهې لا ډیرې دوه ورسته و ځوانان حقانی نه کوي.
په دې وخت کې دا سې و چې خلکو اقتصاد او علمي په هدومه لوړه نه و چې یو څوک دې داسې ناخوالو نه ژغورلی وای او داسې کورونه نه وای کړي. نو هر چا په خپل سر کارونه کوي یو لیونتوب حالات و غلطه و. شکر دی زمونږ هیواد هر ګوټ ته تعلیم رسیدلی پوهه رسیدلی دی. اوس خلک پوه دي انشاءالله داسې کارونه نه کوي لکه موږ چې کول پخوا.
که څه هم ښاغلي پښتونیار وویل چې د ځوانانو بې احتیاطۍ کمې شوې خو اوس هم داسې ځوانان ډېر دي چې په خپل ژوند قمار وهي. د نورستان اوسیدونکو احمدین آزاد د وزوان کی سره تکبی چې د شرط د غټلو په خاطر خپل ژوند په وبوله هکړ.
حواله کو زمنګ طرف ته نورستان د نورګرام ولسوالۍ کې اسکر خپل منس کې شرط لګول وخت چې زل سین نه غاړه تیرېګم بس مال یو پیټه یا دو پیټه مرمۍ چې خپل منس کې شرط لګول دا غرا کې مال نو د مستدار نورم قبول کله وې زه صحیح دینم الکم تکړه ځوان دا چې سین ته اور کده شو دا غیزی وبم ډیر یخې دي دا چې من سره سیدل سلاسونه او د خپې کار پرې خې د بیخي یخ شوی ونم د نور فکر کله چې دا سټوخه کې من سره دی چې ترسو خبرې د چرشتان الک د سیاغه وبو وړ د نيستدي وبسي ورغلی او الک بیخي سورک کله وبو
دا کندهار اوسیدونکو قدرت الله غفر زید خپل او ملګری کی سره تکبی چې په دفتر کې لا بل همکار سره جنگو او غختلی لا مختلفو لارو خپل همکار وو ویروي
زما یو ملګری دی چې د دفتر کارکونکو هم دی پر ماته معمولی خبره باندې سره جنگ سو په دفتر کې بیا د باندې ول سره ودرېږي د باندې سره خبره سره معلومه کو پر ماته معمولی خبره باندې ځکه هغه ځان غیرتش کرا کوي چې زه د کار کولې زم تازه مثلا وهاله يم سمج اته اختر ورکشاپ کوم تر کار کته پنځم ښکارا کړی تر جنگ سره ورته چې ګان سره ورسه دل خو بیا برته د خبره پاداس ولا بیا نور خلق سره خلاص کړه ځوانان دا دی د پدې معنی چې دی ځان غیرتی کړه چې خپل انسان تبر ځوانه چې زړه غیرتی یم زه هر څه کولای شم
دا کابل اوسیدونکو میلاد نوري وایي ځوانان انرژي لري او دغه انرژي باید په ولاره کې مصرف شي خدا چې په افغاني ټولنه کې په دې خطر مناسب زمینی نشته دوی ډیر وخت په غلطو لارو سر کېږي
دا ډول شرطونه او یا هم دا ډول بهتیاتی خلاره د دوی د دغه ډول انرژیانو د تخلیکول لپاره نه دي مونږ مطلب لري چې یو غیرت سره سل بی غیرتی دي هغه حالت چې مثلا کچیر ته مونږ یو غیرت بایز دي چې مونږ ګولیږي زندان ته مونږ دا چې مونږ د فامیل نوم خدشه دار کیدای شي او مونږ چې څه سرپرستی لرو یا د خپل اولادونو یا د خپل فامیل یا هم یا د خپلوانو مونږ دا چې هغه به سرپرسته کیدای شي
د پکتیا اوسیدونکو عبدالله تړه وایي هغه ځوانان چې بی احتیاطی کوي له ځان سره ظلم کوي
اکثره ځوانان لکه ډرایوري کې ډیر تیزی او دوی ډرایوري کې هلته ټایپ کې ګوتی وایي سو یا ذهن بل خواسي نو ټکر وکړي دا دوی ځان سره بی احتیاطی ده داسې لامبو کې مثال در واخله دغه سی نشو بار کې در واخله ورو جناب سره کینی زده سینې شکم زده سینې شکم ته دی نشه تاب راوړي بل غټه زولای دیم تاب راوړم دا ټول دوی ځان سره زیاتای ده یو ځنم کې ځان سره نو باید ځان سره احتیاط وکړي کې لامبو کې کې ډرایوري کې پنیشی کی اداس ځوان نورې ډېر چارې دي فرش کې باید ځان سره احتیاط وکړي ځکه ځان ساتنه فرض دی او ځان خوښ شي د ژوندۍ باید په دومره کم ارزښت باندې سړی لا سور نه کی
د مخام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه دولس شپږ نوي
ازادي رادیو څلور ویش ساته
ارواپوهان وایي هغه ځوانان چې په ماشومتوب کې محرومیت ځپلی وي او ډیر پام نه وي ورته شوی په ځوانۍ کې د نورو د توجه د جلبولو په خاطر هر ډول ظلم او بی احتیاطي له ځان سره کوي دا ځوانان غواړي نور ته ځانونه ځانګړي او غیرتي وښيي خو آیا د لاس پرې کول اور په لاس کې نیول تیز موټر ځغلول او نورې بی احتیاطي کول د غیرت په قطار کې راتلی شي دا دغه ډول کړنو مناسب بدلونه څه دي په دې اړه مولا ارواپوز ول حق شم سره مرکه کړي او په پیل کې متری پختلې چې ولې ځوانان دغه سکړنو ته مخه کوي
زبد کوچنیوالی زینو مرحله ته اشاره وکم کوچنیوالی کې چې کله محرومیت ډیر شوی وي کوچنیوالی کې چې په چاپیریال کې څوک نه منل شوی د هغه شخصیت نه منل شوی غوښتنې نه منل شوی د هغه فکر سم نه ګڼل شوی او هغه ته پام نه شوی د چې کله رلویږي هغه مخکینی سرکوبګری ټوله په دې کې سر راوباسي او د اړباسي هغه ډول فعالیتونه چې هغه عجیب غریب وي ترڅو د نور دنت متوجي کړي د په نور کې ځان اتل او بریالي وشي ګڼل دی دا احساس پیدا کوي چې خزه منل کیګم پټول نه کی پورته زنه ځان را خوشی کړه کته نه دسی یو ځای ته پورته شي حالت به تر کته کېدل ممکن نه وي ډیر خطرناک او بوته ورشه دی اور منځ ته ورشه سکرټ را واخله ما یو څوک لیدل چې یی شیدلی غوړی را اخلي په خپل لاس کې ولې دا ټول هغه سیزون دي چې عمیقاً دی یو ډول نه منلتیا د کوچنیواله په دوره کې څرګندوي کې رواني اړخه دوی جدي داسې محرومیت سره مخ شوي چې دوی شخصیت ته پام نه دی شوی اوس دوی فکر کوي یعنی دې حد ته رسیږي د ټولنې له نظره چې دوی د نورو پام ځان ته څنګه راوړوي په هغه کارونه راوړوي چې هغوی نشي کولای مقابل لوري نشي کولای هغوی ورته پاتې راځي دوی مجبوریږي چې بیا دا کارونه وکړي او دې کې ډېر طبیعي ده چې له رواني اړخه له روحي اړخه له فزیکي اړخه له جسمي اړخه ستونزې سره مخ کیږي او دا له حقوقي اړخه هم ناهنجاري ګڼل کیږي د ټولنپوهنې له نظره چې دا د ټولنې د
عادی روال سره برابر کار نه دی. ز د اور ته یا د اوبو هغه ژورو کندو ته ورکته کیږم او خپل اتلولی درته خیم چې هلته بل څوک نشي کته کېدی. ولې دا کومه ګټه نه ده، ځکه د کار وم شم کولی، زه کوم لاسترانو نه لرم کوم. ولې ماته داسې ښکارېږي چې زه کار کوم زه اتل ګڼل کیږم، ځکه تاسو ممنی.
ځواني د احساساتو، انرژي او جوش مرحله ده، او دا توکي په یو څه کې باید مصرف شي. خو دا چې دلته مناسبې زمینې نشته، ځوانان دغه سې کارونه کوي. فکر کوي مناسب بدلونه څه دي؟
مناسب بدلونه اصلا د تورنې عرف او خپل تورنې تینوي. مثلا د هغو کسانو لپاره چې ذهني انرژي ډیروي، ذهني سرکوبي یو اړخیز ناتعادل پکې ډیروي، هغوی لپاره ذهني زمینې ډیر مهمې دي. کنه هغوی کولی شي ډیر پیچلي شکلونه منځ ته راوړي، ډیر پیچلي طرحې منځ ته راوړي، ډیر عجیب عجیب نقاشۍ او خطاطۍ وکړي. مثلا دا هغه شیان دي چې د دې انرژي هلته په هنري ډول باندې مصرف کېدلی شي. لوبي وکړي، هغه کسان چې فزیکي اړخ ډیر سرکوب شوي وي، هغوی کولی شي ورزش وکړي، لوبي وکړي، هغوی برخو کې دوی کولی شي ډیر تلوسی. تاسو د ډیرو سترو اتلانو تاریخ چې وګورئ، په ژوند کې په کوچنیواله کې دوی همدغه ډول محرومیتونه سرکوبګری سره مخ شوي دي. په فزیکی اړخ کې دوی بیا خطر منده کسان ګرځېدل دي. دوی بیا د لوبو په برخه کې هغه څه خودلی دي چې نورو ته واقعا حیران پات کیږي. او هغه ځای سالم ځای دی، هغه ځای د منلو ځای دی، هغه محیط د منلو محیط دی چې هلته کولی شي خپل شخصیت ښکاره کړي. نور بدلونه معمولا د ټولنې د فکری، ذهني او رواني مدیریت پورې ارتباط لري. یعنی ټولنې مدیران ذهنونه مدیریت کوي، دلته افکار مدیریت کوي، دلته ټولنیز اقلانیت باید مدیریت شي. چې دلته ټولنه کې عقل کوم یو دی، خلک څنګه سنجونی کوي، څنګه ځان ته دا روش انتخاب کوم چې ما خلک ومني دلته. ولی نور روشونه باید موجود نه وي. د په ځای باندې شهرت یو ډیر ښه بدیل دی. یو څوک نشي کولی شهرت ته ورسیږي، راځي دغه کار کوي، دغه کارونه کوي، مثلا فلانه چې ما خلک وپیژني. ولی تاسو د دې لپاره سالمې لارې نه پرېږدئ. ټولنیز مدیران، هغه ټولنیز بنسټونه، هغه نور محیطونه لکه کورنۍ چاپیریال، لکه لورنو چاپیریالونه، دوی کولی شي جهت ورکړي، شکل ایجاد کړي، ساختار ایجاد کړي، جوړښت منځ ته راوړي شي. هغه انرژي چې هلته مصرفېږي په یو سالم ځای کې، مفید ځای کې، د هغه لپاره مصرف شي، د انسانانو لپاره.
په افغانستان کې ځینې کارونه چې خلک کوي دا په غیرت پورې غوټه کوي. یعنی موږ تر اوسه پورې هم له غیرت څخه یو سم تعریف نه لرو، حتی د ځوانانو لپاره هم دغه تعریف نشته دی. څنګه ځوانانو ته دا ذهنیت ورکولی شو چې مثال ته که لاس پرې کوي او وینه تریزي، دا غیرت نه دی؟
ګوري، یو مسله دا ده چې موږ یو څه زده کړي ورسوو یو بل ته. سمه ده؟ دا مثلا موږ کوشش وکړو چې تعریفونه ایجاد کړو، د مفاهیمونه او هغه سالم تعریفونه وي. دا بیخي بالکل په خپل ځای صحیح ده، ولی دا لومړنی د حل لاره نه ده، یا اساسی د حل لاره نه ده، ځکه موږ هغه بنسټیز مشکلات لرو. نور دا منځ کې د حل لاره هوا کې ولاړه د حل لاره ده، له بنیاد نه ده. له بنیاد مسله دا ده چې باور د خلکو بدل شي. هغه پوهه یو عنصر ده. د هغه لپاره موږ هغه په انګلیسي کې یو اصطلاح د اسمپشن وی ورته. اسمپشن پیشفرض، مخکنی هغه شیان چې موږ سم ګڼلی دي، هغه څه دي؟ یعنی هغه باورونه زموږ د ژوند پر رابطه. موږ مثلا اتلولي څنګه وپوهیدلو چې اتلولي دغه ته وایي چې موږ تعریفو؟ هغه باور تر توته سوال لاندې رانولی، نوی تعریف د دې باور ځای نشي نیولی. نو تاسو څومره تعریفونه ورکوئ په هماغه مخکنۍ اتلولۍ واقع کېږي. زمونږ لویه سیاسي فضا چې د ټولنې مدیران دي، په خرافاتو باندې اتلولۍ بولي خپله. کله چې تاسو په ټولنه کې د سترو شخصیتونو اتلولۍ په دې شیانو کې ګورئ، د ځوانانو نه وځوانانو څنګه ولې توقع ولرو چې موږ مثلا دوی وشو کولی د غیرت یا د بل مفهوم د همت او شهامت او مثلا د اتلولۍ او یا د نارینتوب مفاهیم داسې سالم راواخلو چې دوی ته تعریف کړو چې نارینتوب دې ته نه وایي چې ته مثلا خپل مېرمن ووهې، نارینتوب دې ته وایي چې ته ورسره مرسته وکړې. دا باور دی، دا پوهه نه ده. ټول پدیونه پویږي، ټول پویږي چې مثلا د ځان زخمی کول غیرت نه دی. زه فکر کوم ډیر پویږي. دا باور دی، استن دا احساس دی، یو ډول د دې بل ډول پکار دی، د دې متول پکار دی. په هغه کې د یو عنصر دی، دغه مجموعه عناصرونه. ولی تر ټولو ډیر مهم رول بیا هم وایم، مهم بنسټونه په دې کې لري چې زمونږ ذهني فرضیه د ژوند پرابطه باندې بدل کی. ژوند د انسان حیات، انسان په خپل معتبر وګڼل شي تر هر ډول قهرمانۍ.
د ازادي رادیو خبرونه اوس شپه او ورځ څلیرویش ساعته اوریدلای سي. د ماښام ل شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه دولس شپږنیوي، او د سهار ل شپږو د ماښام تر شپږو بجو په لنډو څپو نولس یوشت او پنځوشت مترو. ازادي رادیو شپه او ورځ ل تاسو سره.
د
دا ورسته پاتې ټولنې په تعلیمي مرکزونو کې د زده کوونکو وهل او رټل د هغوی د تربیې لپاره ضروري ګڼل کیږي. ډیری ښوونکي فکر کوي که زده کوونکي ونه وهي یا لرګۍ له ځان سره ونه ګرځوي د زده کوونکو حیا به ترې ونه شي او یا به هم خپل درس ته متوجه نه وي. په ښوونځیو کې د زده کوونکو وهل او توهین اوس یوه معمولي خبره ده. په کابل کې د نجونو د یوې لیسې زده کوونکي ملیحه وایي ډېر وخت په ښوونځي کې د استادانو لخوا توهین شوې ده.
ځینې ښوونکي سته چې شاګردان تحقیروي او هغوی ته بدې خبرې کوي او دا په هغوی ډېره منفي اغېزه کوي. کله چې زه هم کومه سره بدې خبرې راته کړي فکر مې درس ته نه وي او له مې نه غواړي چې درس وایم او دا چې دوامدل عمل کېږي چې استادانو په منځ کې یعنی هم ضد رامنځته کېږي چې وایي دا استاد ما سره بده رویه کوي زه له دې درس نه وایم او همدا شاګردان هم د درس نه زړه توري کېږي او هم ښوونکي هره ورځ به همدا وایي چې شاګردان تحقیق کوي او هغوی ته بدې خبرې وکړي تر هغو چې هغوی درس کوي. خدای هېڅکله نه لامل کېږي او شاګرد په تحقیرولو هېڅکله درس نه زده کولی.
دا ټولګیوالو په مخ کې د زده کوونکو وهل او رټل له ښوونځي او درسونو سره د هغوی مینه کموي. ډېر خو لا دومره ترې زړه توري شي چې بیا د تل لپاره ښوونځي ته شا کړي. د کابل اوسېدونکی نقیب الله د خپلې ټولګیوال په اړه وایي چې هره ورځ به یې له زده کوونکو سره جنګ کاوه. یوه ورځ یې له ده سره هم لاس واچاو. هغه په ځمکه ولوېد، سر یې مات شو. بیا چې څه وشول نقیب الله یې راته وایي.
نو معاون صاحب را ونیولم د مکتب په ویلې کې. غټ ویلې و چې د غونډ صنفونو شدارې چې دي نو ټول هماغه ویلې ته نه ښکاره کېده. هلته یې رانه بوټان ویست او دوه انضباطانو هغې مخپې ونیول او دې راته غټې لختې ونیولې. په دې خپو خپو یې ووهلم په دې لختو باندې چې بیا ودرېدی نه شوم. خپې مې ډېر زیات سوی کوو خو نو دې حالت ته مې ډېر زیات قهر هم راغلی و چې ما خو ورسره دومره کار هم نه لرلو. خو چې کله د مکتب نه بیرون را ووتلو نو هغېز کې مې بیا ورسره یو وارې بیا هم جنګ وکړو. هغې راته ویلې چې زه سبا ته بیا امیر صاحب ته ورځم. نو د ماغې له ویرې نه چې ما مالې وخي امیر صاحب مې وخي معاون صاحب مې وخي د ماغې د ویرې نه او بل ټولو د مکتب چې دا کوم تر دولسم پورې مکتب و دې ټولو ولیدلم. نو هر وخت کنه د الکانو بم راته ویلې چې ولی ووهلې ولی ووهلې. داسې یو پیغور غوندې راته جوړ شو. نو بیخي د مکتب نه نه زړه توری شوم. بیا مې مکتب پرېښود.
که چیرې دا پیښه نه وای شوې بیا خو دې مکتب نه پرېښوده؟
که پیښه شوې هم وای څه پروای نه کوله. خو که چېرته په هماغه اداره کې والی وې او دې ټول مکتب نه وی لیدلی بیا مې هېڅکله هم مکتب نه پرېښودو. ځکه چې مکتب سره ما ډېره علاقه درلودله او بل اول نمره مو مد خپل صنف کې او بیا هم نو چې زه دا ټول مکتب د اول صنف نه نیولې تر دولسم صنف پورې خلکو ټول ولیدلم. نو په دې خاطر باندې مې ترنه زړه تور شو. ځکه چې هر یو به راته داسې کتل چې ما کومه غټه ګناه کړې وي.
یوازې په ښوونځیو کې نه، په جوماتونو او مدرسو کې هم زده کوونکي بې درېغه وهل کېږي. مولوی محمد علیم بسمل چې د لوګر ولایت په څرخ ولسوالۍ کې مدرسه لري د خپلې استاد کیسه راته کوي چې د خپلې زده کوونکي ملای تغمې تغمې کړې وه.
یو شاګرد ویلی و دغه په شا سې ما وکته دوه جمعې پس هم دغه په شا کې تغمې وې. بیا دغه پلار راغی د استاد سره یې جنګ وکړ. بیا زه پرې خبر شوم. پېغوره اګر کې ما د استاد ملا وتړله ځکه چې د ما د مدرسې استاد ور له غاړم. خو زه په دې باندې خجالت وم. سیاله د ماشوم خو ډېر سخت ویله چټي کا سوی ده. بیا اوس دغه استاد سره زه بېخي لخته نه پرېږدم. د نورو استادانو سره یې نو که مثلا په اسلام کې وهل ستا یا عقلا موږ وایو چې وهل ستا. د دې مطلب دا نه ده چې ته یو شاګرد د زده کوونکی دومره ووایه سې هغه بېخي نه د انسانیت غوښتنه ده دومره وهلي. دا وهل په اسلام کې خو یو واره نشته بلکې بېخي په انسانیت کې هم نشته داسې وهل.
مولوي بسم الله وایي زده کوونکي دومره هم باید ونه وهل شي چې له درس او ښوونځي زړه تور شي بلکې پر نورو مناسبو بدیلونو د فکر وشي چې زده کوونکي درس ته متوجه کړي.
مصر زوی مې په اول کال مکتب ته لاړ نه ما ونه وای تر اخره پورې. دې ته مې تشویقوه چې ابل ته مې روپۍ ورکول ځینې مې هغه ته ډېر ناز ورکوو. هغه خپله دې ته مجبور وو چې درس ویلې. د ما یو ملګری ده هغه ماته راته وویل چې د ما زمن درس نه وایي. دې ته خدای پاک الحمدلله وس ورکړی. ما ورته وویلې چې زوی دې ځکه درس نه وایي چې ته الحمدلله روپۍ هم لرې پیسې هم ورکې په کور کې هم ښه ساتې او ته ستړی یې ماشومان دې مخته خوړلې. تېره خپل لاره ته واچوه داسې کار باندې وکړه چې هغه مثلا دی مثلا د تیلو کاروبار کوي. ما ورته وویل چې ما تېره ورځ په موټر کې کېنمه د موټروان سره یې کلینر کړه چې هغه په تکلیف باندې پوه سي. نو ورته وایه چې که ته درس نه وایي بیا دغه خپل کارونه در باندې کوم. دغه طریقه یې هم ده که مثلا په دې باندې نشي نورې طریقې هم لري.
سمی الله چې خپله هم ښوونکی دی وایي ډیری ښوونکي فکر کوي که زده کوونکي ووهي درس ته به یې متوجه کړي، خو داسې پېښې هم ډېرې شوې چې د ښوونکو د وهلو له وجې زده کوونکي عیبي شوي دي.
هغه لکه د اوسپنې خطکش باندې وار وکړي او یا دغسې وار پرې وکړي نو هغه په سترګو کې ولوګېږي، یا مطلب سترګې چیرې سوي ده داسې هم لیدلی دي، یا نور جو کې سل مشکل ترې پېښېږي. بیا والدین راځي له هغو سره هم مشکل وي، که داسې والدین وي چې هغه څه ناسې علم او دانش پوه ولري نو هغه بیا کوی شي هغه مسله حل کړي، او بعضې کسان شي چې هغه بیخي یو لوی معضله ترې جوړ شي او مشکلات ترې جوړ شي او سبب د دې کېږي چې اختلافات مابین کې راشي او تر څرندولۍ خبر ورسېږي.
معلم سمیع الله په دې باور دی که چیرې یو زده کوونکی ډېره شوخي کوي یا درس نه وایي، دا دې پر ځای چې د ټولو په مخ کې توهین یا ووهل شي، ښه ده چې یوازې له هغه سره خبرې وشي او ترې وپوښتل شي چې ولې داسې کوي.
که چېرته د خلکو تر مخ نه وي تنها یې راوغواړه چې څه وجه ده، څه علت ده چې ته داسې چلند کوې چې هغه درس یې خلالوي او یا د سمپ هغه ماحول خرابوي، نو ښه خبر ده چې هغه سره خبرې وشي او څومره چې ده ته نصیحت او هغه خبرې فایده رسي وهل محل په ټول عمر باندې فایده نه رسي، ځکه نن سبا خو په مقابل کې درته درېږي. موږ ولیدل سي یعنی بالکل مشتو ګریوان سلو استاد سره، که چېرته یو ماشوم بېخي سر شوخه وي نورې طریقې هم لري چې نصیحت ورته وکړي، د دوی د اسباب نه معلوماتو کې دا کوم سبب ده چې ته داسې پریشانه یو درس نه وایې، تمبله ډېرې طریقې دي، نو کوی شي ته سم تر وغواړې ته ځان ته نصیحت ورسره وکړې، خبرې ورسره وکړې.
ډاکټر محمد صابر پردیس چې د ماشومانو د روزنې په برخه کې مطالعه او څېړنه کړې وایي هر زده کوونکی چې ښوونځي ته راځي باید له لومړي سره تعهد ترې واخیستل شي چې د ښوونځي وسایلو او نورو زده کوونکو ته به ضرر نه رسوي.
ښوونځي کولی شي خپل ځان ته خپل مقررات وټاکي او هر شاګرد چې کله په ښوونځي کې داخلیږي په اوله ورځ باندې ورنیسي او یو تعهد ترېنه واخیستل شي چې دغه دغه کارونه باید په دې ښوونځي کې ونه شي، د ښوونځي دغه قوانین دي، او که چېرې هغه کارونه تکرار کیږي نو کولی شي دوی ورته رسمي یو اخطار ورکړي، او که دویم ځل یا دریم ځل تکرار کیږي بالاخره کولی شي چې والدین روغ وړي او یا هم شاګرد بېخي له مکتب نه وباسي سره. یعنی دې پر ځای باندې چې موږ فزیکي خشونت کوو کولی شي استاد هم له خپل شاګردانو سره یو ډېر نږدې رابطه برقراره کړي، او هغه رابطه د مهربانۍ او د دوستی او صمیمیت رابطه اوسي. والدین مهربانۍ او صمیمیت باید دومره زیات نه وي چې هغه شاګرد به ترې نه سوء استفاده وکړي، نه ولاړ ګټه ترې نه واخلي. په عین وخت کې کولی شي چې د هغه شاګردانو د ظرفیت مطابق عموماً په برته درس نه لحاظ نه فشار هم راوړي تر څو د دې شاګردانو نتایج د کار ډېر ښه وسي.
ډاکټر پردیس وایي په ډېرو مواردو کې چې یو زده کوونکی خپلو ټولګیوالو یا د ښوونځي وسایلو ته ضرر رسوي د دې پر ځای چې ووهل شي باید نقدي جریمه شي.
کیدلی شي په ځینو مواردو کې نقدي جریمه وټاکي، خصوصا په هغه مواردو کې چې د یو بل شاګرد ته زیان رسیږي یا مثلا د ادارې ځینې یا د مکتب ځینې وسایلو خرابیږي، پکې که یو شاګرد راولاړیږي مثلا د مکتب یو شیشه ورماتوي، د دې پر ځای باندې هغه شاګرد موږ وهو باید له اول کې په تعهدنامه کې دلیکل شي اوسي د مکتب هر شی که چیرې د شاګرد مات دغه توان به ورکړي. والدین رو غوښتل سي هغه شیشه بېرته جوړه کړی سي، او په دې توګه که یو دوه ځله دا تکرار سي نو بالاخره والدین به هم د مسؤلیت واخلي چې خپل اولاد په دې وپوهوي چې د مکتب وسایل څه دي، دا د موږ تاسو ټولو دي، او د دې په مقابل کې باید له احتیاط نه کار واخلو، که چیرې دا ماتیږي ورانیږي توان یې موږ خپلې کورنۍ ته رسیږي.
څو کاله مخکې د 2 هیوادونو په یوه څېړنه کې څرګنده شوه چې د زده کوونکو وهل او توهینول د هغوی پر استعدادونو بدې اغېزې کوي. په دې څېړنه کې چې 1000 زده کوونکو ګډون کړی و وښودله په کومو هیوادونو کې چې د زده کوونکو وهل ډېر وي په هماغه کچه یې په وروسته ژوند کې ځیرکتیا کموي. څېړنې دا هم ښودلې چې وهل او توهین د زده کوونکو د مغزو جوړښت خرابوي، په اعصابو کې فرق راولي او استعداد یې له منځه وړي، خو که د دې پر ځای له نرمۍ کار واخیستل شي د زده کوونکو د مهارتونو په لوړولو کې ډېر ګټور تمامېدلی شي. خوږو اورېدونکو د یوې بلې تنګې څانګې د پای شېبو ته راورسېدو، تر بیا مو په لاس پارم.
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیزه خبرونه.
سلام، د ازادۍ رادیو درنو اوریدونکو او ګرانو زده کوونکو د درسی ساعت خبرونې ته خره غلاست. د نن ورځې په خبرونه کې به د 8 اتم او 9 ټولګي بیولوژي درس وړاندې شي. یادونه کوم چې د خبرونی درسي مواد د لرن افغانستان خوانیزي موسسه په مرسته چمتو شوی او تاسو اله ازادي رادیو اوري. په پایل کې دوم ټولګیز د کونکو را بولم د نن ورځې درس ته. په نننی درس کې د حجرې جوړښت ولولو. خونکې براته وایي چې یو حجره له څو برخو جوړه ده او وابورو چې آیا ټولې حجرې د ظاهر شکل او جوړښت له اړخه سره ورته دي که هر حجره ځانته جلا جلا ځانګړنې لري. وابورو چې سایتوپلازم د حجرې په کوم ځای کې موقعیت لري او په حجره کې دنده څه ده. زو او د دې ټولو پوښتنو ځوابونه د خونکې په درس کې سره اورو.
اووم ټولګي بیولوژي مضمون موضوع د حجرې جوړښت او برخې. د حجرې جوړښت حجرات سره له دې چې د شکل جسامت او جوړښت له پلوه یو له بله ډیر فرق لري خو په عمومي ډول لاندې اجزاوې لري چې هر اجزا به تشریح کړل سي. حجروي غشا، سایتوپلازم او هسته. لومړی حجروي غشا چې د پلازمایي غشا په نوم هم یادیږي د حجرې چار چاپیره پوښلې دي. دغه غشا دوه پوړیزه ده او سوري لري چې حجرې ته د موادو په داخلېدو او خارجېدو کې مهم رول لري. اوبه، اکسیجن او غذایي موادو ته لار ورکوي چې حجرې ته داخل شي او اضافي مواد لکه کاربون ډای اکساید له دې پلازمایي غشا څخه تیر او خارج شي. دوهمه برخه سایتوپلازم یوه شفافه نیمه مایع ماده ده چې غلظت یې په مختلفو حجرو کې فرق کوي، یعنی غلظت یې په یوه حجره کې ډیر او په بله حجره کې لږ وي. سایتوپلازم د هستې په خارج کې وجود لري او د حجرې زیاته برخه تشکیلوي. د سایتوپلازم اصلي ترکیب اوبه، منرالونه او په اوبو کې حل شوي پروټینونه دي. همدارنګه د رشتو او له شکل پروټینونو یوه شبکه په سایتوپلازم کې موجوده ده چې د حجرې سکلیټ جوړوي. د سکلیټ دنده حجرې ته کلکوالی ورکول دي. په سایتوپلازم کې کوچني جوړښتونه موجود دي چې د اورګانیل یا د حجرې د آزادچی په نامه یادیږي او مختلف دندې لري چې د هغوی دندې په بشپړ توګه په هماغه ځای کې سرته رسیږي. درېیمه برخه هسته ده. د حجرې لوی او مهمه برخه ده چې معمولا کروي شکل لري. د هستې ګرد چاپیره یوې دوه پوړیزې غشا احاطه کړې ده چې سوري لري. هغه موجودات چې حجرات یې هستوي غشا لري د یوکارتیا په نامه یادیږي. یو په لاتین کې د حقیقي او کاریون د هستې په معنا ده. په ځینو حجراتو کې هستوي غشا موجوده نه ده. هغه موجودات چې حجرې یې هستوي غشا نه لري د فرو کاریوتا په نامه یادیږي. پرو په لاتین کې د ابتدایي او کاریون د هستې په معنا ده. هستوي غشا د هستې او سایتوپلازم په منځ کې د موادو په تیرېدو را تیرېدو کې مرسته کوي. هسته د فعالیتونو تنظیم او د حجرې د کنټرول دنده په غاړه لري. په نباتاتو کې د دې پرته حجروي دیوال هم موجود دی خو په حیواناتو کې حجروي دیوال وجود نه لري.
ګرانو زده کوونکو، له خونکي مو واوریدل چې په ځینو حجرو کې هستوي غشا نشته او د حجرې د حالت یو ځانګړی نوم لري. دا مو هم واوریدل چې هسته فعالیتونه تنظیموي او د حجرې چارې کنټرولوي.
درسي ساعت لا وم تر دولسم ټولګي د جغرافي، تاریخ، کیمیا او بیولوژي له درسونو جوړه د خبرونه د یک شنبه لورځې له ازادي رادیو پایلې کې. دا خبرونه هر اونۍ له شنبه تر سه شنبه د سهار په 8:30 بجو له ازادي رادیو.
اوس هم د اتم ټولګي د بیولوژي درس. د اتم ټولګي د بیولوژي په نننی درس کې یو پز رپوري برخه وړاندې کیږي. خونکې مخته ګټوري باکتریاوي بیان کړي. دا چې باکتریاوي څنګه ګټوري ثابتې دای شي او د چاپریال د ساتلو په برخه کې کومي مهمې دندې تر سره کوي نوزو او په دې اړه بشپړ درس له خونکې اورو.
د اتم ټولګي بیولوژي مضمون موضوع ګټوري باکتریاوي. ګټوري باکتریاوي باکتریا مړه جسدونه تجزیه کوي، په ساده توکي اړوي او خاورته داخلوي. ځینې بکټریا د یو شمیر نباتاتو لکه چڼې، نخود، لوبیا، مشنګ او نورو پلیبابو نباتاتو د ریښو په غټو کې ژوند کوي. بکټریا په محیط کې هر هغه څه چې د مړ جسد په ډول وجود ولري هغه تجزیه کوي، په کوچنیو ټوټو یې بدلوي او هغه تر خاورو لاندې کوي. دا بکټریا د هوا نایتروجن په نایتریټ بدلوي چې نباتاتو څخه د غذایي موادو په توګه ګټه اخلي. ګټورې بکټریاوې د نباتاتو او انسانانو لپاره ډېرې مهمې او ګټورې دي، ځکه چې په محیط کې جسدونه تجزیه کوي او د نباتاتو دپاره د خوراک زمینه مساعده کوي. همدارنګه بکټریا چاپیریال له چټلیو څخه پاکوي، څرنګه چې بکټریا د عضوي توکو د خوسا کېدو او تجزیه کېدو لامل کیږي او هغه له منځه وړي، چاپیریال له چټلیو څخه پاکیږي. یو ډول ګټورې بکټریا د شمزی لرونکو حیواناتو لکه انسانان او حیوانات په کولمو کې وجود لري چې په هضم کې مرسته کوي. بکټریا د مستو، پنیر، سرکه، الکولو او درملو لکه انټي بیوټیک او ویټامینونو په جوړولو کې مهم رول لري. د بکټریا بل ډول آرک بکټریا ده. آرک بکټریا کولای شي په هغو محیطونو کې چې سخت شرایط ولري ژوند وکړي، لکه د تودو اوبو چینې یا تروې اوبه او جبزارې ځمکې.
هوکې درنو زده کوونکو، له ښوونکي مو واورېدل چې باکتریا د ځینو بوټو په ریښې کې ځای په ځای کیږي او په دې برخه کې هغه مضر توکي چې کیدای شي د بوټي د لمنځه تلو او یا وچېدو لامل شي نو هغه خونسا کوي. دا مو هم واورېدل چې په چاپیریال کې باکتریا د هغو توکو د خوسا کولو له لارې د هغو توکو لمنځه تلو ته زمینه برابروي چې چاپیریال ککړوي.
په درسي ساعت خبرونه کې له ازادي رادیو د لرن افغانستان شونیز ادارې په همکارۍ درس
له شنبه تر سه شنبه د افغانستان په وخت د سهار له 8:30 بجو تر 9 بجو پورې
هر اونۍ څلور ورځې له 9 ټولګي تر 12 د جغرافیه، تاریخ، کیمیا او بیولوژي درسونه خبريږي.
د درسي ساعت د خبرونې په دوام اوس د نهم ټولګي بیولوژي درس پیلېږي. په نننني درس کې هضمي سیستم لولو. دا چې هضمي سیستم له څو برخو جوړ دی او د انسان خوله د خوراکي موادو د هضم په برخه کې 100% دنده ترسره کوي. د ښوونکي په درس کې اورو چې د انسان له خولې نیولې بیا تر معدې د انسان د بدن یو ډېر شمېر غړي د خوراکي موادو په هضم کې رول لري. د انسان د بدن د یادو غړو په واسطه د خوړو او میوولو هضمیدو سره له یادو خوړل شوي توکو څخه ترلاسه شوي ویټامینونه د انسان په بدن کې جذبیږي.
د هضمي سیستم دغه موضوعات چې په هغه کې یو هضمي سیستم دغه جوړښت او دندې شامل دي. بیا د هضمي سیستم مهمې برخې چې دي پروغو باندې به لنډې خبرې وکړو. اول راځو هضمي سیستم ته. لکه څنګه چې تاسو ته معلومه ده، دا یو طبیعي خبر ده. که چیرې یو انسان خوراک ونه کړي، مایعات ونه اخلي، کمزوره کیږي، انرژي ختمیږي. نو د دغه انرژي د رفع کولو لپاره یو انسان مجبور دی چې خواړه وخوري، مایعات واخلي. د دا خوړو څخه دی د تودوخې دی یا دا د تودوخې د کار ترسره کولو لپاره هغه مهمه انرژي چې دغه اخلي او کاری چیرې هغه تخریب شوي حجرات یا ناکاره حجرات چې د هغو په ترمیم کې او یا هم د بدن د ودې لپاره یا په پیخر نور فعالیتونو چې دغه لپاره کاروي. او د دې مثال به موږ د موټر سره ورکو. مثلا تاسو فکر وکړئ کله چې په موټر کې تیل نه وي نو د انرژي هم نه لري، حرکت نس کولای. نو د دې لپاره چې د حرکت وکړي موږ مجبور یو چې موټر ته تیل ورواچو. اینې دا غره کم انسان دی. د دې لپاره چې انسان خپل فعالیت وکړي، روزانه ژوند وکړي، دی باید خواړه وخوري. غذایی مواد یا خواړه چې دی هغه سده حجرات ته په غوښ ټوټو باندې نس داخله دلای. د دې لپاره چې داخل سي حجرات ته تر ځینو پروسو تیریږي، د ځینو مالیکولو سره، د ځینو شیانو سره ګډیږي، بیا په کوچني مالیکولو بدلیږي چې هغه بیا کولای سي چې حجرات داخل سي. هضمي سیستم جوړښت او دندې. اول راځو هضم تعریفو. هضم چی څه وایي؟ د انسان بدن داسې یو قابلیت لري چې هغه غذا د جذب څخه د مخه په کوچنیو ذرو یا کوچنیو مالیکولو باندې ټوټه ټوټه کړي چې هغه بیا کولی شي د بدن د استفادې وړ وګرځي. دغه عملیه ته هضم وایي. هضمي سیستم په عمومي صورت سره دوه برخې لري. یو هضمي ټیوب دی چې د خولې څخه بیا تر کولمو پورې نیولې او بل هضمي غدې دي. په هضمي ټیوب کې خوله د خپل کوم یا ستونې دی، مری د معده د کوچنۍ کولمې دي، غټې کولمې دي او یو څو نورې برخې دي. او په هضمي غدو کې خپله د ناړ غدې دي، د معدې غدې دي، ینه د پانکراس ده. دا غدې خپل په درو مرحلو سره د انسان په بدن کې خواړه هضموي. یو خپله په خوله کې ځینې تر کمه حده پورې خواړه هضم کیږي، بل په معده کې او بل په کولمو کې. دغه عکس ته که چیرې تاسې متوجه سي د هضمي سیستم ټوله برخې په کښې کې راخیستل شوي دي، د خولې څخه نیولې بیا تر غټو کولمو پورې چې په هغه کې غدوات هم شامل دي. اول خوله ده چې پخپله په خوله کې د ناړ غدې دي، بیا د هغه څخه وروسته کومې یا ستونې دی، د هغه څخه وروسته مری ده، بیا معده ده، د معدې سره تر څنګ ینه موجوده ده، د معدې څخه وروسته کوچنۍ کولمې راځي او غټې کولمې راځي. غدوات چې موږ وویل هغه یو پانکراس غده ده، اپنډکس دی، خپله د تریخ کڅوڼه چې د هغه په ینه کې موجود ده چې صفرا تولیدوي، اسناشر چې دی هغه د کوچنیو کولمو اوله برخه ده، په انګلیسي کې ډوډنم هم ورته وایي. هضم په خوله کې څه ته وایي؟ غذا، ډوډۍ یا خواړه په خوله کې د میخانیکي او کیمیاوي عملیو په واسطه باندې هضمیږي. د میخانیکي څخه دا معنی چې په خوله کې د غاښو په واسطه ژول کیږي، د کیمیاوي عملیو په واسطه دا معنی چې دلته ځینې د ناړ غدوات دي، ځینې انزایمونه دي چې هغه خپل کار دلته سرته رسوي او غذا دلته تر یو حده پورې جذبیږي. غاښونه چې دي هغه اول خو دا چې په کوچنیو ټوټو باندې غذا میده کوي، د ناړ غدې دلته خپل عمل سرته رسوي او ناړې د خوړو سره ګډوي، غذا لندوي او خواږه مواد چې دي هغه تر یو اندازې پورې دلته جذبیږي. غاښونو ته راځو. په انسانانو کې په عمومي صورت سره دوه ډوله غاښونه شتون لري چې یو د شیدو غاښونه دي او بل همیشني غاښونه دي. د شیدو غاښونه چې دي هغه شل دانې دي، د شپږ میاشتو څخه نیولې بیا تر درې کلنیو پورې راوځي، یعنې تر دغه عمر پورې، تر درې کلنیو عمر پورې د یو کوچني دغه شل دانې غاښونه راوتلي. همیشني غاښونه بیا د ژوند د شل څخه تر پنځه ویشت کلنۍ پورې واده کوي، یعنې تر پنځه ویشت کلنۍ پورې یو انسان په دې قابلیت لري چې دغه دوه جشت دانې غاښونه ولري. دا دوه جشت دانې غاښونه شپاړس دانې په پورته زامه کې دي او شپاړس دانې په کښته زامه کې دي. د غاښو جوړښت ته راځو. د دوی یو عمومي درې برخې دي او بل یې د دباندې څخه دننه طرف ته درې برخې دي. په عمومي صورت سره دوی درې برخې، یوې تاج یا کراون برخه ده چې هغه پورته برخه یا سپینه برخه که چیرې تاسې یو غاښ ته وګورئ دغه برخه ده، بلې غاړه ده هغه برخه چې په وری باندې ننوځي، او درېیم یې ریښه ده چې په پورته او کښته زامو کې د وریو دننه قرار لري، یعنې موږ په سترګو باندې نسو لیدلی. بل غاښ ته د باندې څخه دننه طرف ته هم درې برخې لري. یوه د مینا برخه ده، د یو کلکې مادې په واسطه باندې جوړه شوې ده چې انامل هم ورته وایي. تاسې کدلی سئ په عکس کې وګورئ، د دې مادې اصلي رنګ چې دی هغه ژربخونه دی. دوهم یې د آج برخه ده، هغه تقریبا د مینا په پرتله باندې نرمه برخه ده. او درېیم یې عصبي رشتې او د وینې رګونه دي چې د ریښې په برخه کې قرار لري. د غاښو ډولونه، غاښونه چې دي هغه څلور ډوله لري. یو یې سنایا، انیاب، کوچني اسیاب او لوی اسیاب دي. سنایا او انیاب چې دي د دوی وظیفه د ډوډۍ یا د غذا په پرې کولو کې ده، او کوچني اسیاب او لوی اسیاب چې دوی غذا ژوي یا په کوچني ټوټو باندې بدلوي. سنایا په هر ځالو کې د مخ څلور غاښونه دي، یعنی په پورته زامه کې هم دوه دانې، په کښته زامه کې هم دوه دانې دي. انیا په هر زامه کې دوه جوړې، د دوه جوړو څخه هدف دا دی چې په پورته زامه کې هم څلور دانې دي، په کښته زامه کې هم څلور دانې دي چې تعداد یې اته دانې کېږي. کوچني اسیاب هم دغسې لکه انیا په هر زامه کې دوه جوړې دي، په پورته زامه کې هم څلور دانې، په کښته زامه کې هم څلور دانې. او لوی اسیاب شپږ دانې په هر زامه کې دي یا درې جوړې په هر زامه کې دي. د دې ګردو مجموعه که چیرې موږ وګورو، دوه جشت دانې کېږي، شپاړس په پورته زامه کې او شپاړس په کښته زامه کې. ژبه یو څو مشخص وظایف لري چې تر ټولو مهمه وظیفه یې دا ده چې زموږ سره د خبرو کولو په وخت کې کومک کوي، بل دا چې دوی په خوله کې غذا یوې خوا او بلې خوا ته بیا یې حرکت ورکوي او د خولې ناړې ورسره ګډوي. ژبه څلور اصلي خوندونه معلوموي چې یو خوږوالی دی، تریوالی دی، تریخوالی دی او مالګینوالی دی. پاکس که چیرې تاسې متوجه سئ، د ژبې د سر برخه او منځنۍ برخه چې ده هغه خوږ خوند معلوموي، او دغسې د ژبې سر خوا چې ده یا سر برخه چې ده هغه مالګینه برخه هم یا مالګین خوند هم معلوموي. د ژبې جنبي اطراف چې دي یا جنبي برخې چې دي هغه تریوالی معلوموي، او تر ټولو شاته برخه چې ده هغه یې تریخوند معلوموي. د خولې غدو ته راځو. د خولې غدې درې دانې دي. کله چې موږ غذا وخورو د غذا خلیت د ننوتلو سره سم دغه درې غدې فعاله کیږي. دا درې غدې یو د ژبې لاندې یوه غده ده، بل تر زامې لاندې یوه غده ده، او بل پاروټیټ ګلاند یا د زامې په جنبي اطرافو کې یا د خولې په د بغل په برخو کې دغه غدې موقعیت لري. د دې وظایف دا دي چې اول خو غذا اوبلنوي، پستوي تر څو یو خو د دې خوند معلوم سي او بل یې تیرېدل اسانه سي. دویم، د دې غدو په واسطه باندې یو امایلیز انزایم دي. دغه امایلیز انزایم ترشح کیږي یا افرازیږي په خوله کې نشایسته چې یو ډول کند دی، هغه په کوچنیو مالیکولو باندې بدلیږي. او درېیمه وظیفه یې دا د غاښو پر مخ باندې د ډوډۍ د خوړلو وروسته ځینې بکتریاوې پاتیږي، د غذایي موادو ټوټې پاتیږي، د هغو په پاکولو کې کومک کوي. کومي حلکم یاستونی، کله چې غذا وخوړل سي وژول سي، دغه ژول سوي خواړه د ژبې په واسطه باندې ستونی ته داخلیږي. ستونی د مری سره نښول سوی دی، بیا دغه خواړه د ستونی په واسطه باندې مری ته انتقالیږي. دلته دوه ځایه دغه ستونی خپله نه پرېږدي چې هم پزې ته خواړه دغسې انتقال سي او هم حنجرې ته خواړه انتقال سي. په د یولا یا د حلقې ژبې په واسطه باندې د پزې لاره بندیږي، یعنی خواړه هلته بیا نسي تللی. او د حنجرې لار چې دغه د اپیګلوټیس په واسطه باندې بدلیږي، کله چې موږ خواړه کوو دغه دواړې لارې بندې سي، نو یو پزې ته هم خواړه نه دغه کیږي داخلیږي او بل حنجرې یا سږو ته هم خواړه نه داخلیږي. مری دا یو ازلی ټیوب دی، په بالغ اشخاصو کې اوږدوالی 25 سانتی متر دی. غیر ارادي حلقوي حرکتونه لري یا موجي حرکتونه لري چې دغه حرکتو په واسطه باندې ډوډۍ معدې ته پورې وهل کیږي یا معدې ته ډوډۍ ځي. د غیر ارادي مطلب دا دی چې یعنی دا زموږ په لاس کې نه ده، کله چې موږ ډوډۍ وخورو ستونی ته داخله سول، بیا نو په موږ پورې اړه نه لري چې دا ډوډۍ موږ بیرته د باندې راباسو یا بیرته معدې ته داخله وو. اوتومات د غیر ارادي حرکتو په واسطه باندې ډوډۍ معدې ته انتقالیږي. معده دا یو ارتجاعي عضلي غړ دی. ارتجاعي څخه دا معنا ده چې هم د غټېدو قابلیت لري، هم د کوچني کېدو قابلیت لري. تر حجابي حاجز یا ډیافراګم لاندې په چپه طرف کې د بدن یا د نس د اینې څنګ ته قرار لري. دا معده چې د درو عضلې طبقو څخه جوړه شوې ده، که چیرې موږ یو مکتاز نیواخو یا په مابینځ باندې نیمی کړو، موږ درې ډول عضلې پکې وینو. یو حلقوي عضلې دي، طولي یا اوږدې عضلې دي، او مایلې عضلې دي. دغه عضلې هم لکه مری چې و موجي حرکات لري. د دې موجي حرکات په واسطه باندې غذا د هضمي شیرې، هضمي شیرې څخه هدف کېدلی سي تیزاب یا هم نور مواد د غو سره ګډوي او بیا دغه څخه وروسته کوچنۍ کولمو ته استوي. کوچنۍ کولمې پیچلی اوست ټیوب دی. د بټن په منس کې قرار لري. په لویانو کې یې اوږدوالی 6 متر دی او کوتر یې 2.5 سانتي متر دی. تر میډیا لاندې واقع دی او په دې کې خپل انزایمونه او سفره شتون لري چې هغه خپل وظیفه دلته اجرا کوي تر څو خواړه په هغه مهمو پروسو باندې دغه سي هضم سي او یا هم غټ کولمو ته انتقال سي. دی خپل پر سطح باندې هم ویلای لري، هم مایکرو ویلای لري. دغه ویلای او مایکرو ویلای که چیرې سره یوځای سي، د هضم کچه 600 واره زیاتوي. یعنی څونه چې موږ فکر کوو چې دلته په کوچنۍ کولمو کې څونه خواړه ځای سي، تر هغه 600 چنده دلته کېدلی سي چې خواړه ځای سي. د هضم سوي خوړو مالیکولونه د ویلای په واسطه باندې جذبیږي. ویلای چې یو ډول ورشته ډول مواد دي، خپل په کوچنۍ کولمو کې شامل دي. د هغه غذا چې هضم شوی د دوغو مالیکولونه د دغه ویلای په واسطه باندې جذبیږي، دغه څخه وروسته د وین دوران ته داخلیږي او د بدن مهمو برخو ته او حجرات ته انتقالیږي. غټې کولمې تقریبا یو متر اوږدوالی لري. هغه خواړه چې نی هضم شوی، هغه د کوچنۍ کولمو څخه غټ کولمو ته راځي. هغه خواړه مثلا اوبه کېدلی سي، شهم دي، پروټینونه دي، الیاف دي، نباتي سلولوز دي، دغه غټ کولمو ته راځي. دلته هضم سرعت نه نیسي، یعنی د کوچنی کولمو په پرتله باندې په غټ کولمو کې هضم سرعت نه نیسي، بلکې دلته اوبه او ځینې ویټامینونه چې دي هغه جذبیږي. بل خبره دا ده چې په غټ کولمو کې ځینې بکتریاوې شتون لري چې هغه زموږ د بدن لپاره مهم ویټامینونه جوړوي. او کله چې په غټ کولمو کې د داخلي محتویاتو څخه جذب سرعت ونیوي، یعنی هغه څه چې زموږ په کار و هغه موږ ته ترلاسه سول، اضافي مواد یا غیته مواد هر څه چې دي هغه د دولو څخه تر څلورویشت ساعتو پر د بدن څخه خارجیږي.
مننه چې درسي ساعت ته غواګیست. په درس کې خون کې د انسان د هاضمي سیستم یو په بل پسې تاسو ته بیان کړل. او جالب دا چې د درس په برخه کې مواوریدل چې د خوړلو په وخت کې د انسان په خوله کې یو لړغودي په اوتومات ډول فعالېږي، او دا غودي د خوړو د جوړولو په وخت کې خواړه له یو لړ خاصو موادو سره لړي، او دا مواد بیا په معده کې د خوړو د اسانه هضم په برخه کې مرسته کوي. په دې هیله چې تر راتلونکي درسي ساعت اوسنۍ درس تکرار او د ښوونکي له تشریح څخه په استفادې په کتاب کې راغلو پوښتنو ته ځوابونه عمومي د یادونې وړ بولم چې د اووم ټولګي زده کوونکي به د بیولوژي په راتلونکي درسي ساعت کې د حجرې ویش ولولي. د اتم ټولګي زده کوونکو ته به د نباتاتو په اړه بشپړ او هر اړخیز درس وړاندې شي، او دا به ولولو چې ولې اکثران نباتات په شین رنګ پوښل شوي، او د درسي ساعت په دوام په نهم ټولګي کې به واورو چې د انسان تنفسي سیستم څنګه کار کوي.
ل آزادی رادیو څخه د درسي ساعت دروانی اونۍ د خبرونی محلويشته غواژونی سي. د درسي ساعت د پایل پروانه دوهمه اونۍ کې د لسم یو لسم او دو لسم ټولګیو درسونه په پښتو ژبه د شنبه، یک شنبه، دو شنبه او سه شنبه په سهار ل اتنیمو بجو تر نهو بجو روانه اونۍ د شنبه په ورځ د لسم یو لسم او دو لسم ټولګیو د جغرافي مضمون، د یک شنبه په ورځ د لسم یو لسم او دو لسم ټولګیو د تاریخ مضمون، د دو شنبه په ورځ د لسم یو لسم او دو لسم ټولګیو د کیمیا مضمون، د سه شنبه په ورځ د لسم یو لسم او دو لسم ټولګیو د بیولوژي مضمون د سهار پر اتونیمو بجو خپریږي. درسي ساعت د شونځي بدیل نه دی او د خبرونی مواد او محتوا د لرن افغانستان ادارې چې د شوونې او روزنې په برخه کې کار کوي په همکارۍ د ازادي رادیو لارې تاسو ته خبريږي.
داود نن ورځي درسي ساعت هله د نننۍ درس سره د خونځي د درسونو په زده کړه کې مرسته وکړي، او هله لرو چې ګرانز د کوونکی د خونکو له تشریح څخه په استفادې په کتاب کې لیکل شوی پوښتنو ته ځوابونه پیدا کړي، او د نننۍ درس د خز د کېدو لپاره په خپلو کې پوښتنې مطرح کړي او ځوابونه ورته پیدا کړي.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیز خبرونه.
ګټ ګټ غږېږم، جام جام غږېږم، پل پل روان یم، ګام ګام غږېږم، پل پل روان یم، ګام ګام غږېږم، ګټ ګټ غږېږم، جام جام غږېږم، پل روان یم، ګام ګام غږېږم، پل پل روان یم، ګام ګام غږېږم،
غږېږم رام رام غږېږم پل پل روان یم ګام ګام غږېږم هر پل پل روان
گم نام نام گگے گم